السلام علیکم، احمد شیبریم، اختر مو بختور د ازادي رادیو د دې سات خبرونه وړاندې کوم. نن د نړۍ په اکثرو اسلامي هیوادونو کې د لوی اختر منځونه وشول، خو په افغانستان کې د طالبان حکومت سبا شنبه اختر اعلان کړی دی. پرون د عرفې ورځ چې د افغان حاجانو په شمول د نړۍ لکونو حاجانو د دیني مراسم پر ځای او د مزدلفې په لور روان شول. له افغانستان څخه 5 کال 1.5 کسان د حج د مراسمو لپاره سعودي عربستان ته تللي دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو افغان شزینه کارکونکي د نامعلومو کسانو لخوا ګواښل شوي دي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما دا پیشه تایید کړې ده. د یوناما په بیان کې چې فرانس پریس اژانس پور کړی، راغلي په کابل کې د ملګرو ملتونو ګڼې شزینه کارکونکي د نامعلومو کسانو لخوا د هغوی د کار اړوند ګواښل شوي دي. بیان زیاته کړې چې دغو جدي ګواښونو ته په پام ملګرو ملتو د خپلو کارکونکو د خوندیتوب او امنیت لپاره یو لړ اقدامات کړي دي. اکثرو د غوښزو ته ګواښ شوی چې په خپلو کورونو کې پات شي. د شزي اوس د خپلو ادارو په سپارښتنه له کوره کار کوي. د طالبانو د حکومت د کورونو چارو وزارت بیا دا ډول ګواښونه جرم بولي او وایي چې پولیس یې په وړاندې اقدام کوي. طالبانو له 2020 کال راهیسې د ښځو انجونو په کار او تعلیم پراخ محدودیتونه لګولي او د 2020 کال په وروستیو کې په نادولتي ادارو کې ښځې له کاره منع کړې. د ملګرو ملتونو ادارې هغه وخت هم له دې محدودیت څخه مستثنا نه وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې پر طالبانو د بندیزونو د کمیټې د مشري سربیره د دوو نورو کمیټو شریک کې مسؤلیت هم اخیستی. محمد اسحاق ډار دا خبره نن په بیان کې پر خپل ایکس پانل لیکلی ده. د پاکستان د صدر اعظم او بهرنیو چارو وزیر شاغلی ډار په خبره هیواد د ترهګرۍ ضد کمیټې مرستیالي او د مستندسازۍ او بندیزونو د ګډو نارسمي ګروپونو شریک مشي ته رسیدلی. پاکستان داسې وخت د ترهګرۍ ضد کمیټې مرستیال په توګه ټاکل شوی چې دا هیواد له ترهګرۍ په ملاتړ تورن دی. په تر ټولو وروستۍ بېلګه کې هند اعلان وکړ د هغو ترهګرو ډلو مرکزونه یې په نقشه کړل چې په هندي کشمیر کې د خونړیو بریدونو مسؤلیت درلود. پاکستان تورن دی چې له کلونو راهیسې په بندیزونو کې د شاملو ترهګرو ډلو القاعدې، لشکرې طیبه، داعش او څو نورو ګروپونو او د هغوی د سیمه ییزو تړلیو ملیشو کوربتوب کړی. روسي ځواکونو تیر شپه د اوکران پر پلازمینې د توغندوی او ډرون الوتکو بریدونه وکړل چې له عملې د اوکراني چارواکو په وینا څلور تنه وژل شوي دي. دا بریدونه وروسته تر دې وشول چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا د متحد ایالاتونو له جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره د ټلیفوني مکالمې پر مهال خبرداری ورکړ چې د اوکراین د هغو ډرون الوتکو د بریدونو غچ په واخلي چې د روسیې دننه اهداف په نقشه کړی دي. د اوکراین د امنیتي خدماتو چارواکو چې د نوم نشودلو په شرط خبري کولې د آزاد اروپا ازادي راډیو ته وویل چې ممکن د جون د لومړۍ نیټې په برید کې تر 40 پورې روسي جنگي ستراتیژیک الوتکې په نقشه سوي وي. د هغه الوتکې دي چې د اټومي وسلو د لیش توان لري. پر کیف د روسي د تیر شپې د بریدونو په تړاو د کیف شاروال ویتالی کلچکو وویل چې شلته نه ټپیان شوي هم دي چې له دې ډلې شپاړستنه پرختونونو کې بستر شوي دي. ازبکستان او اردن د لومړي ځل لپاره د فوټبال نړیوال جام ته لار پیدا کړه. د افغانستان ګاونډي ازبکستان تیر شپه که څه هم له متحد عربي اماراتو سره لوبه 0-0 مساوي کړه، خو د تیرو شو امتیازاتو په خاطر نړیوال جام ته ولاړ. تر ازبکستان مخکې په همدې ګروپ کې د افغانستان بل ګاونډي ایران هم نړیوال جام ته لار پیدا کړې ده. د فوټبال نړیوال جام به کال ته د امریکا په کوربه توپ تر سره شي. د اروپا د ملتونو د فوټبال په لیګ کې بل لورته بیا اسپانیې خپل سیاله فرانسا ماته کړه او پایلو بیت ووته. اسپانی 5-4 فرانسا لمخې 13 لري کړه. ټاکر شوی د پایلو به کې اسپانیا او گاونډي پرتګال را روانه اکشن به مخامخ شي. پرتګال په نیمه پایلو به کې 2-1 جرمنی ته ماته ورکړې و.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هیله او احترامات می اومنه قدرمن او درنوز دکون کو یوزلی به هم تاسو ټول ته شرف واسم. دنن رزی درسی موضوع ته هلمن د ایم چې تاسو ټول درنه او قدرمن زده کوونکي برترو او جوړ او صحتمند او سجه او د صحت جامې بوم پتنوي خوشا او ګللی زده کوونکو لکه څنګه چې زما راستاسو د نن ورځې درسي مضمون د افغان مشهور مېرمنو اړوند دی د افغان مشهور مېرمنې پیژنه او د هغوی د ژوند په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کوو په تیرو ورځو لوستنو کې مو تاسو اتلې افغاني قهرمانې مېرمنې وپېژندلې نن ورځ یو ځل بیا هم همدغسې یو اتله زړوره افغانه مېرمنه پېژنو او د هغې د ژوند په هکله بشپړ معلومات بلو نو هیلمن دیم چې تاسو ټول درنه او خوږ زده کوونکي د لوست تر پایه پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ خوږ او ګلالي زده کوونکو مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم له تاسو ټولو درنو او قدرمنو زده کوونکو نه هیله لرم چې خپلو ځانو سره باید خپل درسي مواد چمتو او ماده ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ او په راتلونکي وختونو کې ترې استفاده وکړئ نو خوږ زده کوونکو اوس هم راځو د خپل لوست پر لور باندې زموږ ستاسو د نن ورځې پنځم لوست موضوع رابعه برخې ده ولو چې میرمن رابعه برخې څوک وه څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څرنګه یې وکولی شوی خپل نوم د افغانستان په تاریخ کې ځای پر ځای کړي نو درنو زده کوونکو زه مطمئنه یم شاید تاسو ټولو د میرمن رابعه ملکي نوم اورېدلی وي او د دې د نامه سره آشنا یاست خو شاید تاسو د دې د ژوند په هکله بشپړ معلومات نه لري نو راځو نن ورځ موږ او تاسو د میرمن رابعه ملکي د ژوند په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړو چې څوک وه او کوم ډول شخصیت وو ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو د توجه په هیله یم رابعه بلخي رابعه بلخي څوک وه رابعه بلخي د پښتو او فارسي ادبیاتو په تاریخ کې د لومړني ښځینه شاعرانو څخه وه هغه په څلورمه هجري پیړۍ یعنی لسمی میلادي پیړۍ کې د افغانستان د بلخ په تاریخي ښار کې زیږیدلې وه درنو قدرمنو زده کوونکو ولو چې میرمن رابعه بلخي د پښتو او فارسي ادبیاتو په تاریخ کې یو له مخکښو او پرمختللو ښځینه شاعرانو له جملې څخه وه کوم چې په څلورمه هجري پیړۍ کې چې د لسمی میلادي پیړۍ سره سمون خوري د افغانستان د بلخ په تاریخي ښار کې زیږیدلې ده رابعه بلخي کورنۍ یو اشرفي غړی و چې د ادب او شعر مینهواله وه میرمن رابعه بلخي د بلخي کورنۍ یو اشرفي غړی و کوم چې د ادب او شعر مینهواله وه او د شعر لیکلو سره یې ډېر زیات ذوق او علاقه درلودل ادبی فعالیتونه او لاسته راوړنې د میرمن رابعه بلخي ادبی فعالیتونه او لاسته راوړنې لولو چې میرمن رابعه بلخي کوم ادبی فعالیتونه ترسره کړي وو او کومې لاسته راوړنې درلودلې درنو زده کوونکو لولو چې رابعه د لومړني ښځینه شاعرانو څخه وه چې خپل احساسات او مینه یې په شعرونو کې ښکاره کړل یعنې میرمن رابعه بلخي یو له هغو ښځینه شاعرانو له جملو څخه وه چې هغې خپل احساسات او مینه یې په خپلو شعرونو او خپلو لیکنو کې څرګنده کړې وه د هغې کورنۍ علمي او فرهنګي چاپریال د رابعه د شعرو او ادب د ودې لپاره زمینه برابره کړل یعنې میرمن رابعه بلخي د یو تعلیم یافته او باسواده کورنۍ له جملې څخه وه چې د هغې د کورنۍ علمي او فرهنګي چاپریال د رابعه د شعرونو او ادب د پراختیا لپاره لا هم زمینه برابره کړل او رابعه بلخي دې ته تشویق کړل تر څو دا نور هم د شعر او ادب ویلو په برخه کې پرمختګ وکړي او نور هم شعرونه او لیکونه ته وده ورکړي د رابعه بلخي شعرونه د تغزلي بڼه لرونکي دي چې د عشق او ښکلا موضوعات پکې ډیر مطرح دي هغه په ځانګړي ډول د خپلې مینې اظهار د یوې غلام بختاش سره په جرأت او مهارت وکړي د هغې جرأت او شعري قوت هغه د خپل وخت د دودیز محدودیتونو او ماتولو یوه بیلګه ګرځولې ده درنو او قدرمنو زده کوونکو ولولو چې میرمن رابعه بلخي شعرونه ډیر زیات په تغزلي بڼه سره ویل شوي دي او همچنان میرمن رابعه بلخي په خپلو شعرونو کې ډیر زیات د عشقي او ښکلا موضوعات مطرح کړي دي او د دوه موضوعاتو څخه یې استفاده کړې ده په ځانګړي ډول سره میرمن رابعه بلخي د خپلې مینې اظهار چې یو غلام و د دې په سلطنت کې غلام و چې د بکتاش په نامه سره یادېده نو په خپلو شعرونو کې په ډېر زیات جرأت او مهارت سره خپل د مینې اظهار ورته کړی دی د هغې اجرت او شعري قوت د خپل وخت د دودیز محدودیتونو ماتولو یوه بیلګه ګڼل کیږي. یعنې په هغه وخت کې کوم دود کلتور کوم فرهنګ چې وو په هغه وخت کې دا هیڅ جایزه نه وه د یو افغاني میرمنې لپاره تر څو هغه د یو غلام سره مینه وکړي او بیا خپل مینه اظهار په شعرونو او ادب کې یا هم په لیکنې بڼه سره ورته وکړي. نو په هغه وخت کې کله چې میرمن ربیعه بلخي په ډیر زیات جرأت سره او همچنان په خپل شاعري قوت سره خپله مینه اظهار کړل، نو په هغه وخت کې دې دودیز محدودیتونه مات کړله او دا د دغو دودیز محدودیتونو د ماتولو یوه بیلګه په نامه سره ونومول شوه. د ربیعه شعري ځانګړتیاوې لولو چې د ربیعه بلخي شعري ځانګړتیاوې کومې وې او څه ډول ځانګړنې درلودلې. د ربیعه بلخي موضوعات یا هم هغه شعرونه چې دي لوستلې دي هغه کومې ځانګړنې درلودلې؟ موضوعات د ربیعه شعرونه په عمومي توګه د عشق، ښکلا او انساني احساساتو په اړه دي. یعنې میرمن ربیعه بلخي کوم موضوعاتو څخه چې په خپلو شعرونو کې استفاده کړې ده هغه په عمومي توګه سره د عشق، مینې، محبت، ښکلا او انساني احساساتو په اړه دي. د سب طریقه یې ډیره ساده، روانه او د ټولو خلکو لپاره د پوهېدو وړ وه. اغیزې یې د هغې شعرونه د تغزلي او عاشقانه سبک په وده کې اغیزمن ثابت شوي دي. یعنې د دې دغه شعرونه چې دی په تغزلي بڼه سره ویلي دي او همچنان عاشقانه سبک یې درلوده، د دې د عاشقانه او تغزلي شعرونو په ویلو سره د دې په سبک په وده کې یې ډېر زیات اغیزمن رول درلودل او د دې شعر ویلو ته نوره هم پراختیا ورکړه. د ادبی او فرهنګ د ادب او فرهنګ په ډګر کې اغیزې ربیعه د فارسی ادبیاتو د لمړنیو ښځینه شاعرانو په توګه په ادبی تاریخ کې ځانګړې ونډه لري. د هغې شعرونه او د ژوند تراجیک داستان د راتلونکو شاعرانو او لیکوالانو لپاره الهام بخښونکي وو. تر نو خوږو زده کوونکو ربیعه بلخي د فارسی ادبیاتو د لومړنۍ ښځینه شاعرانو په توګه په ادبي تاریخ کې ځانګړې او فعاله ونډه لري چې د هغې کوم شعرونه او د هغې د ژوند تراژیدیک داستان چې دی د راتلونکو نسلونو شاعرانو او لیکوالانو لپاره یو الهام بخښونکي برخه ده. یعنی یو پیغام دی چې نورو شاعرانو او لیکوالانو ته دی پرېښی دی. د هغې د شعرونو اغیزې د مولانا، نظامی گنجوی او فردوسی پسې لویو شاعرانو په لیکنو کې لیدل کیږي. یعنی د میرمن ربیعه بلخي کوم شعرونه چې دی لیکلي دي د هغو اغیزې د مولانا، نظامی گنجوی او فردوسی پسې باندې د لویو شاعرانو د لویو لیکوالانو په لیکنو کې هم لیدل کیږي. د ربیعه بلخي مرګ لولو چې ربیعه بلخي مرګ څنګه او کله سرته ورسول سو. د ربیعه د خپل ورور حریص لخوا د هغې د مینې له امله مجازات شول. یعنې میرمن ربیعه بلخي د خپل ورور حریص چې په هغه وخت کې د حکومت یعنې د سلطنت پاچا و، د سلطنت چارې یې په غاړه وې، نو د حریص لخوا څخه د دې د مینې له امله څخه مجازات شوله. هغه په یو حمام کې زندني شول او د خپل ژوند وروستۍ شېبې یې په دې ډول تیر کړې چې د خپل وینې په وسیله یې په دیوالونو شعرونه ولیکل. یعنې میرمن ربیعه بلخي کله چې دا په یو حمام کې زندني شول نو په هغه حمام کې دې خپل د لاس رګونه پرې کړله او د هغو رګونو د وینو په واسطه سره یې پر دیوالونو باندې شعرونه ولیکل او په دې ډول سره د دې د ژوند اخرنۍ شېبې په دې حمام کې تیرې شولې او د وفات شوه. ربیعه زیږه د افغان ښځو لپاره درنو زده کوونکو په دې برخه کې هم د میرمن ربیعه بلخي زیږه د افغان ښځو لپاره لولو. ربیعه د افغان ښځو لپاره د جرأت، ازادي او مینې د اظهار یوه بیلګه ده. هغې د محدودیتونو په وړاندې خپلې وړتیا او د مینې دفاع وکړل. ترنو خوږو زده کوونکو میرمن ربیعه بلخي د ټولو افغانو میرمنو لپاره د جرأت، ازادي او د مینې د اظهار یو سمبول، یو پیغام یا هم یو بیلګه ده. هغې د هغه وخت د دود، کلتور، عناناتو د محدودیتونو په وړاندې باندې د خپلې وړتیا په واسطه سره د خپلې مینې دفاع وکړله او خپل په جرأت سره د خپلې مینې اظهار په خپلو شعرونو کې څرګنده کړه. پایله لولو چې د دې لوست څخه موږ کومه پایله ترلاسه کوو. رابعه بلخي نه یوازې شاعر نه وه، بلکې د خپلې زمانې د فرهنګي بدلونونو یوه نښه هم وه. هینې میرمن رابعه بلخي یوازې شاعري نه کول، بلکې د دې تر څنګ میرمن رابعه بلخي د فرهنګي بدلونونو یوه نښه، یو سمبول هم وه. د هغې شعرونه، ژوند او پیغامونه نن هم د افغانانو او نورو لپاره د الهام سرچینه ده. هینې د میرمن رابعه بلخي که څه هم کلونه وړاندې وفات شوې ده، خو بیا هم د هغې شعرونه، د هغې ژوند، د هغې پیغامونه، د هغې لیکنې نن ورځ هم د ټولو افغانانو لپاره یو الهام سرچینه ده، د یو الهام منبع ده چې موږ او تاسو ټوله څه کولی سو، ترې استفاده کولی سو. یعنې موږ او تاسو په دې باندې وپوهېدلو چې میرمن رابعه بلخي څوک وه. میرمن رابعه بلخي یو له هغو غوره شخصیتونو له جملو څخه وه کوم چې په فارسي ادبیاتو کې د زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ستر خدمتونه سرته رسولي دي. یو له هغه افغانو زړورو میرمنو له جملو څخه وه کوم چې په خپلو شعرونو کې یې ډېر زیات عاشقانه، همشنان د ښکلا او دودیز په برخه کې شعرونه لوستلي وه. او یو له هغو افغانو میرمنو له جملو څخه وه کوم چې د هغه وخت دودیز او فرهنګي دود کوم محدودیتونه چې وه د هغو په وړاندې یې مبارزه وکړه، او هغه یې د لومړي ځل لپاره دې له منځه څخه یوړله، او د هغو یو بیلګه یې هم د مثال په توګه سره ونمول سوه. نو درنو او خوږو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ تاسو د میرمن رابعه بلخي د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کړل. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو. د لوست په دې برخه کې موږ تاسو کورنۍ دنده لرو. تاسو د ټولو قدرمنو او خوږو زده کوونکو کورنۍ دنده سنه درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړئ. تاسو ټول قدرمن او خواږه زده کوونکي به د نن ورځې د لوست په شا او دقت سره ولولي. هغه کوم مهم نقاط چې موږ تاسو نن ولوستلای شي، د میرمن رابعه بلخي د ژوند په هکله مو ولوستل شي. میرمن رابعه بلخي څوک وه، څه ډول شخصیت وو، چیرته زېږېدلې وه، کوم کارونه یې سرته رسولي وه، په کومه برخه کې یې زموږ ګران هېواد افغانستان ته خدمت کړی وو، او څنګه یې خپل ژوند له لاس څخه ورکړ، او څه ډول یو نوم زموږ په ګران هېواد افغانستان کې لري. نو تاسو ټول درنه زده کوونکي به د نن ورځې لوست په ښه دقت سره ولولي، او همچنان د نن ورځې د لوست مهم نکات به په یاد کوئ. نور نو درنه زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله مند یم چې یو څه مو زده کړي واوسیږي، او په یو څه باندې پوه سي واوسیږي. د نن ورځې د درس پای دی. هیله ده چې خسته شوي به نه یاست تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه چوپاټ کې حاضرېږم. د الله په امان. ښه وخت درته غواړم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. خلای احترامات به قبول کی قدر منو ګلولی زکونکو. لمنه چې تاسو ټول بر تر وغو جوړ او صحت مند او سړي او د صحت جامې مو په تنوي درنه ګلولی زکونکو. د تل په سیریو زل به هم تاسو ټول د شرق واس وایم. زمرا تاسو د نن ورځې درسي موضوع ته درنو غلری زکون کوله کسرنګ چې تاسو ټول په هیڅ زمر تاسو د نن ورځې درسي مضمون د خپل مشهور مېرمن اړوند دی. مړو تاسو باندې نن ورځ بیا خپل مشهور مېرمنې و پیژنو، او د هغوی د ژوند اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. درنو غلری زکون کوله کسرنګ چې زمر تاسو د تیر ورځې لوست مېرمن رابعه بلخي اړوند به مړو تاسو مېرمن رابعه بلخي و پیژنل، او د هغې د ژوند اړوند مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. دا مو و پیژنل چې مېرمن رابعه بلخي نه یوازې د شاعر و، بلکې د دې ترڅنګ د افغانستان تمدن، فرهنګ او کلتور کې هم ډېر زیات تغیرونه او تبدیلونه راوستلي دي، او همچنان دا د افغانستان د کلتور او فرهنګ او دودیزو محدودیتونو په وړاندې باندې یو مثال یا هم یو نمونه وه. نو له همدې عمل څخه ورته په تاریخ کې ځای ورکول شوی وو. نو همچنان درنو زده کوونکو، نن ورځ یو ځل بیا هم تاسو ټولو درنو زده کوونکو لپاره مې همدغسې د یو اتلې قهرمانې افغانې مېرمنې د ژوند اړوند معلومات تاسو ټولو ته چمتو کړي دي. هیله مند یم چې د درس تر پای پورې سره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. نو درنو زده کوونکو، مخکې له دې چې زه ستاسو درس پیل کړم، له تاسو ټولو خوږو او ګلالي زده کوونکو نه هیله لرم چې تاسو ټول سره باید خپل نننی ورځ لوس لپاره خپل د نوټ کتابچه او قلمونه تر سره موجود وو سی جزه کده نن ورځ لوس ډیر زیات مهم دی او تاسو ټول باید د نن ورځ د لوس مهم نکات په خپل کتابچه کې د خپل ځانو سره نوټ کړئ دغه نوټه هیڅ نه بنای وځل تاسو سره دا هم کاری وکړي چې د نن ورځ لوس په اسانه توګه سره زده کړی د دې تر څنګ تاسو کولی شئ په راتلونکي وختونو کې هم خپل درسونه د خپل ځانو سره تکرار کړئ او د خپل نورو ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړئ نو هیله ده چې خپل د نوټ کتابچه او قلم له خپل ځانو سره ولري او د نن ورځې د درس مهم نکات په خپل کتابچه کې د خپل ځانو سره نوټ کړئ رزو اوس درنو زکون کو خپل د لوست پر لور باندې زمرا ستاسو د نن ورځې شپږم لوست موضوع ملکه سرایا ترزی ده ولو چې ملکه سرایا ترزی څوک وو او څه ډول یو شخصیت وو او کوم کارونه یې زمرا د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړی او ولې نوم په تاریخ کې په زرینو کرښو سره لیکل شوی دی ملکه سرایا ترزی ملکه سرایا ترزی د افغانستان لمرنی ملکه او د دې هیواد په تاریخ کې یو اغیزمنه او برجسته مېرمنه ګڼل کیږي نوموړي د شوزو د حکومت د ملاتړ او د انجنونو د تعلیم لپاره یو مقشه شخصیت و سرایا په 1899 کال د نومبر په 29مه نیټه په سوریا د دمشق کې زیږیدلې و نوموړي د یو مخکشي او لوستي کورنۍ غړې و د هغې پلار محمودی ترزی د افغانستان یو مخکش روشان فکره او مشروط غوښتونکی شخصیت و چې د هغې په افکارو او عقیدو کې ژور اغیزه کړې و لولو چې ملکه سرایا ترزی د افغانستان یو لومړنیو مخکشو او پرمختللو تاریخي ملکو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې د هیواد لپاره ستر خدمتونه سرته رسولي دي نه یوازې د دې خدمت د شوزو د حکومت د ملاتړ په حق کې وو بلکې د دې ترڅنګ د انجنونو د تعلیم لپاره یې هم ستر خدمتونه ترسره کړې دي همچنان ملکه سرایا ترزی په 1899 میلادي کال د نومبر پر 23مه نیټه په سوریا د دمشق کې زیږیدلې ده د دې کورنۍ په خپل یو باسواده او تعلیم یافته کورنۍ و کوم چې پلار محمودی ترزی نه میده او محمودی ترزی په خپل د یو روشان فکر او مشروط غوښتونکي شخصیت و چې دغه د محمودی ترزی کوم ذهن او کوم مثبت فکر چې و د دې پر افکار او عقیده باندې شور اغیزه کړه و او د یې نور پرمختګ ته هڅولې و سوریا ترزی په سوریا کې په داسې یو کورنۍ کې لوی شوی و چې د تمدن او فرهنګ لوی اهمیت یې درلوده نوموړي د خپل پلار تعلیماتو له امله د زده کړو سره زیاته مینه پیدا کړل ولو چې ملکه سرایا ترزی په یو داسې با تعلیم او باسواده کورنۍ کې زیږیدلې و کوم چې ډیر زیات اهمیت او ارزښت یې تمدن دو دستور کلتور او فرهنګ ته ورکوه نو نوموړي کوم پلار چې خپل باسواده شخصیت وو یعنی محمودی ترزی خپل د علم او تعلیم سره ډیر زیاته مینه درلوده نو د همدې عمل سره ملکه سرایا ترزی هم ډیر زیاته مینه او علاقه د علم او زده کړو سره و په 1913 کال کې سرایا د افغانستان د راتلونکي پاچا امان الله خان سره واده وکړه دا واده نه یوازې یو شهید تړون و بلکې د سرایا او امان الله خان د ګډو هڅو او د افغانستان د پرمختګ کولو لپاره د هڅو پیل و یعنی ملکه سرایا ترزی په 1913 میلادي کال کې د افغانستان راتلونکي پاچا چې په هغه وخت کې غازی امان الله خان پاچا سوی نو د غازی امان الله خان سره واده وکړل دغه واده نه یوازې دا چې د دوو سلطنتونو ترمنځ یو شاهي تړون و بلکې د دې ترڅنګ دا د غازی امان الله خان او ملکه سرایا ترمنځ د دوی دواړو ګډ هڅو پایله وه دوی دوو غوښتل چې په افغانستان کې نور هم پرمختګ راوړي او خپلې هڅې ته دوام ورکړي فعالیتونه او لاسته راوړنې په دې برخه کې هم د ملکه سرایا ترزی فعالیتونه او لاسته راوړنې لبړو چې ملکه سرایا ترزی کوم فعالیتونه سرته رسولي دي او کوم لاسته راوړنې دالري ملکه سرایا ترزی د امان الله خان د واکمنۍ پر مهال د شوزو او انجنونو د حالت د شکول لپاره مهم رول لوبولې دي د هغې مهمې لاسته راوړنې او فعالیتونه په لاندې ډول ملکه سرایا ترزی نه یوازې دا چې د غازی امان الله خان ملکه وه بلکې د دې ترڅنګ کله چې غازی امان الله خان د سلطنت واک ترلاسه کړل یعنی د سلطنت پر تخت باندې کېناسته په هغه مهال کې ملکه سرایا ترزی نه یوازې دا چې د ملکي دندې په غاړه درلوده بلکې د دې ترڅنګ ملکه سرایا ترزی د شوزو او جنو د حالت تشکول لپاره ستر خدمتونه سرته رسولي چې د هغو د جملو څخه نن ورځ موږ په لوست کې درې ستر خدمتونه لولو لولو چې د هغې لومړی خدمت سو لومړی د انجنونو د زده کړو ملاتړ سرایا د انجنونو لپاره د شونځیو په جوړولو او کورنۍ ته د انجنونو د شونځیو ته د لیژلو په حاصلولو سره د شذو د ذکر په برخه کې لمړنی ګامونه پورته کړل. هغه په 1928 کال کې د افغانستان لمړنی د انجنونو شونځی چې د انوار المعارف نومیده تاسیس کړ. یعنی ملکه سرایا د لمړنیو فعالیتونو او لاسته راوړنو څخه د انجنونو لپاره شونځي جوړول په نه یوازې دا چې د انجنونو لپاره شونځي جوړ کړ، بلکې د دې ترڅنګ د انجنې کورنۍ دې ته وهڅولې تر څو هغوی خپلې لوڼې درس ویلو لپاره شونځي ته واستوي او هغوی تعلیم ترلاسه کړي. یعنی د دې د لمړني ګامونه و چې د تعلیم لپاره پورته کړي وو. او هم چنان په 1928 کال کې په افغانستان کې لمړني د انجنونو شونځي چې جوړ شول هغه په خپل د انوار المعارف په نامه سره یادېدل چې دا هم ملکه سرایا طرزي تاسیس کړل، یا یې هم اختراع کړه. په فعالیت باندې د پیل ورکړه. دوم، ښځو ته د پوهاوي ورکول. ملکه سرایا د رسنیو له لارې په ځانګړې توګه د ښځو د خبرونو په مرسته د شوزو د پوهاوي لپاره کار کوه. هغه د ارشاد نسوان په نامه یو خبرونه پیل کړله چې د شوزو د حقوقو په اړه مقالې خپرولې او شوزي د ټولنیزو فعالیتونو لپاره هڅولې. دوم فعالیت چې د ملکه سرایا طرزي سرته رسولې وو هغه د رسنیو له لارې څخه ځانګړي خدمت وو چې هغه په خاصه توګه سره ملکه سرایا طرزي یو خاصه او ځانګړي خبرونه پیل کړله چې په هغه خبرونه کې ټولو افغانو مېرمنو ته عامه پوهاوی کوه او ټولې ټولنیزو چارو کې د فعالیت کولو لپاره هڅولې. او هم چنان دغه کوم خبرونه چې و د ارشاد النسمان په نامه سره یادېدله دا لومړنۍ خبرونه و چې په افغانستان کې ترسره شوه. دریم، د ټولنیزو او کلتوري اصلاحاتو هڅې. سرایا په عامو غونډو کې د بی حجابه ګډون له لارې د افغانستان د ټولنې دودیز نظر بدلولو هڅه وکړل. هغې د اجباري حجاب پر ضد خبرې وکړلې او د ښځو د انتخاب ازادي ملاتړ یې وکړه. یعنی ملکه سرایا طرزي نه یوازې دا چې د ښوونځیو په جوړولو کې او هم چنان د رسنیو په پالولو کې کار سرته رسولې، بلکې د دې ترڅنګ ملکه سرایا طرزي په زیاتو غونډو او جلسو کې بی حجاب ګډون کوه، ځکه چې غوښته د افغانستان دغه د ټولنې کوم دودیز کلتورونه او فرهنګونه چې هغه له منځه څخه یوسي، دغه کوم اجباري او په زور چې کوم حجاب دی هغه له منځه څخه یوسي او ښځو ته آزاد فکر او آزاد انتخاب ورکړي او د هغوی د آزاد فکر څخه ملاتړ. د امان الله خان د اصلاحاتو ملاتړ. سرایا د امان الله خان په ټولنیزو اقتصادي او تعلیمي اصلاحاتو کې فعاله برخه واخیسته او د هغه د ټولو پروګرامونو لوی ملاتړې و. یعنی ملکه سرایا طرزي نه یوازې چې د ښځو د حقوقو په برخه کې زیات کار سرته رسوي، یعنی د ملکې په حیث د غازی امان الله خان سره په ټولنیزو او اقتصادي او تعلیمي اصلاحاتو کې هم فعاله ونډه درلودله او د هغه سره مرسته او همکاري کول او د هغه ترڅنګ هغه ټول پروګرامونه چې غازی امان الله خان مسته کړي وو په هغوی ټولو پروګرامونو کې د غازی امان الله خان لوی ملاتړ کوونکی و. اوس هم درنو زده کوونکو په دې برخه کې د ملکه سرایا طرزي میراث او اغیزې لولو. ملکه سرایا طرزي د افغانستان د لومړني اصلي ملکې په توګه ارزښتمن میراث پرېښوده. هغې د راتلونکو نسلونو ته ښځو الهام ورکړه چې د ټولنیزو او کلتوري او سیاسي چارو برخه ووسی. هغې هسي که څه هم د تبعید له امله بشپړې پایلې ته ونه رسېدلې، خو د افغانستان په تاریخ کې یو مهم ټکی پاتې شوې. نن ورځ د سرایا لاسته راوړنې د ښځو د حقونو او مدرنیزیشن او د جنبشنو په برخه کې یادېږي او د هغې نوم د ښوونځیو تعلیمي مرکزونو او واټونو لپاره کارول کیږي. یعنی ملکه سرایا طرزي په افغانستان کې د لومړنیو عصري ملکې په توګه یو ارزښتمن میراث په افغانستان کې پرېښوده. او هم چنان ملکه سرایا طرزي نه یوازې چې په هغه وخت کې ښځو ته یو مثال و، بلکې هم چنان د راتلونکو نسلونو لپاره هم یو پیغام او یو مثال په توګه سره پاتې شوله، چې ځکه چې ملکه سرایا طرزي ټولې افغاني مېرمنې اجتماعي او ټولنیز او کلتوري او سیاسي چارو ته رابللي وي او هغوی ته یې دا روحیه ورکړې وه چې دوی هم کولی شي په سیاسي چارو کې ګډون وکړي. او اوس مهال هم د امریکا سره یې طرزي نوم پاتې دي او په ډېر زیاتو ښوونځیو کې د دې د نوم څخه استفاده کیږي. په تعلیمي مرکزونو کې او په ځینو واټونو کې د امریکا سره یې طرزي نوم لیکل کیږي. د سفرونو اغیزه سورایا د امان الله خان سره د خپل اصلاحاتو په لړ کې اروپا ته سفر وکړه په ځانګړې توګه فرانسا، آلمان، ترکیه او ایټالیا ته. دې سفرونو هغې ته د لویدیځ د ښځو حالات، تعلیم، نظامونو او کلتورونو سره د آشنا کېدو موقع ورکړه چې د افغانستان د پرمختګ لپاره د هغې لیدلوري بډایه کړي. یعنې ملکه سرایه طرزي د غازی امان الله خان سره یو ځای اروپایي هیوادونو ته سفر وکړله چې په هغه کې ځانګړي او خاص هیوادونه چې وه فرانسا وه، آلمان وه، ترکیه وه، ایټالیا وه. کله چې ملکه سرایه طرزي د لویدیځ ساحو یعنې د غرب هیوادونو د ښځو حالت ولیده، د هغوی تعلیم، کلتور او فرهنګ ولیدله، نو دې ته یې نوي آیډیا په نوي نظرونه پیدا کړله او دا یې د نورو هیوادونو د کلتور او فرهنګ سره آشنا کړله او دې ته یې دا روحیه ورکړله د هغې زده کړه یعنې پوهه یې نوره هم ورزیاته کړه. د تبعید او رستی کلونه په 1990 کال کې د حبیب الله قلقانی د کیام په نتیجه کې امان الله خان او ملکه سرایا افغانستان پریښوده او ایټالیا ته تبعید شوه. ملکه سرایا د 1988 کال د اپریل په میاشت کې په ایټالیا کې له نړۍ سترګې پټې کړلې. یعنې د دوی تبعید یعنې د دوی کډه کول یې هم افغانستان پریښودل او وروستي کالونه څه وخت وه. په 1990 کال کې کله چې حبیب الله قلقانی د غازی امان الله خان پر ضد باندې پاسون وکړله او په غرو کې د هغه اړوند بغاوت فایل کړه، نو په هغه وخت کې غازی امان الله خان او ملکه سرایا دې ته مجبور شول تر څو خپل هیواد افغانستان پریږدي او ایټالیا ته تبدیل سي. نو په هغه وخت کې غازی امان الله خان او ملکه سرایا افغانستان پریښوده او ایټالیا ته خپله پناه یووړله. او وروسته له څو کلونو څخه په 1988 میلادي کال کې د اپریل په همیش کې ملکه سرایا طرزي په ایټالیا کې له نړۍ څخه سترګې پټې کړلې او د دین پانی نړۍ څخه یې رحلت وکړه. نو درنو زکونکو دا زموږ ستاسو د نن ورځې لوست هله ده چې یو څه مزده کړي اوسېږي او په یو څه باندې پوسي اوسېږي. د درس په دې برخه کې کورنۍ دنده لرو. ستاسو د ټولو درنو زکونکو کورنۍ دنده دا ده درس په پدیکات سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړي. نور کوم څه نشته درنو زکونکو، لمنده یم چې یو څه مزده کړي اوسېږي. زموږ ستاسو د نن ورځې د درس پایو هله ده چې خسته شي بنه یې ستر بل درس سپوري. د لا په مان شوه وخت درته غواړم.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ. 00422311.
د ازادۍ ملما ازادی ملما د دې ونې خبرونه ته ستړي مشي. اجمل ان مو د ځل پدی خبرونه کې هر کله کوم. نن مو په ازادی ملما کې ملما افغان لیکوال، شاعر او همدارنګ داسې یو څوک چې په بیلابیلو دولتي دندو کې هم کار کړی دی، طاهر زلان دی. زلان سپ خبرونه ته ستړي مشي. مرزل دی به پایل کو کله چې افغانستان نادری درې نیم کال مخ کې راووتلې وروستۍ دنده او ماموریت په افغانستان کې.
سلامونه تاسو ټولو اوریدونکو ته. وروستۍ دنده زما د سولې په وزارت کې د رسنیو د متخصص یا د کارپو او همدا ډول د رسنیو سره د اړیکو د مسول په توګه باندې و.
زیګیدل چیرته یې؟ بیا به راشو چې ماشومتوب دې څنګه تیر شو؟ پاره وروسته غږیږو.
لبه د مغه وایم چې زمونږه زما په څیر د نور ډیرو ځوانانو یا زما د همزولو پیدایښت هم په داسې وخت کې شوی و چې زمونږ مشر نسل هغوی په کډوالۍ کې وو. په 1980 کې د پښتونخوا په کوټ سیمه کې زه پیدا شوی وم. هغه مهال په افغانستان کې جنگ جګړې او دغه دورانیو سلسلې روانې وې. او د نور ډیرو افغانانو په څیر د افغانانو په یو کمپ یا یو پنغالی کې چې د کډوالۍ شپې تیرولې، زه د دنیا ته مې سترګې غړولې. او بیا تقریبا تر ډیر وخته پورې کله چې بیرته د پښتونخوا نه خلق راستنه کېدل او مجاهدین افغانستان ته دننه شوي وو، مونږ هم راغلو. او په افغانستان کې په ننګرهار کې چون مونږ د ننګرهار اوسیدونکي وو، نو هملته پاتې شو تر یو وخته پورې هلته وو. قومي لحاظ باندې د ملاخیل قوم پورې تړاو لرم.
زلان صاحب، زه خپل ګوهار ته څیرمه په انګو کې، البته هلته خو زه خو زیږیدلی افغانستان کې یم، خو کوچنیوالی مې لومړی ټولګی مې او سبق مې تر ډیره پورې په دې انګو کې ویلې. کوهاټ باندې ډیر تللی راغلی یم. کوهاټ د پښتنو یوه ښه سیمه وه، خو د کډوالۍ ژوند پکې مشکل و. په کمپونو کې ژوند څنګه و؟
ښکاره خبره ده، تر یو وخته پورې شپږ کلنۍ و کلنۍ اته کلنۍ پورې خو هغه یادښت د انسان نه پاتې کیږي. خو تر کومه چې زما یادښت پاتې شوی دی، سره د ډیرو مشکلاتو چې په کمپونو کې وو، ځکه وخت نا وخت به چې د خپلې کورنۍ سره نورو سیمو ته تللو، د خپلوانو کره او په دالارو به مبادیانې لیدلې، پاخه سړکونه به م لیدل، مکتبونه به م لیدل، همدا ډول نورې د آبادۍ، او بیا به د کمپ تصویرونو یو توپیر یې درلوده. ولې چون زما خپله قبلګا صاحب چې وو پلار مې، هغه د خیاطۍ او د ماشین کسب زده و، دا په څادرونو باندې ګلدوزی کول هغه وخت ډیر زیات مودو چې د ځوانانو ته ودونه به کول، په څادر به ورته په پیڅکو به ورته ګلدوزی کوله. همدا ډول ښځې چې وي، هغوی به په پیڅو باندې ګلدوزانې کولې او ګلونه به په څادرونو باندې اچول. زما د پلار دا کیسه بیا د زمونږ تقریبا یو هغه د متوسط ژوند درلوده، په مادي لحاظ باندې کوم مشکلات سره نه، ولی په مجموع کې یعنی هغه برق او هغه بجلی او نور څه امکانات چې د یو متوسطې کورنۍ لپاره، هغه ټول موږ ته مساعد. خو نور په مجموع کې هغه د کمپ ژوند چې د باران نه وروسته به کوڅو کې خټې وي، کله به سیلاونه راتلل او په یو کوڅه به وردننه شوي، کله په بل، او څو ورځې به ډنډونه وي. یا به حتی دا خبرونه یعنی زما کله کله یادېږي، داسې ډېر لږ لږ چې چرته به کور راولیدلی و، او ښځه یا ماشومان هغه به پکې مړه و. نو سختۍ نه درلودې
واقعا د کمپ ژوند چې وو په همدغې ساحه کې چې د ما کومه تجربه وه، په هنګو کې، بیا د کوټکي په کمپ کې، اگر چې هغه داسې یو ځنګلي سیمه وه، ځنګلونه و پکې ډېر ښه، یو په زړه پورې طبیعت یې درلود، خو د خامو خټو کورونه و، او په عین حال کې برېښنا، برق او نور هغه د کم سره چې کوم سهولتونه تړلي دي، دا نه و یا د ژوند کولو. خو د ژوند هغه جالبې خاطرې او پایل له همداسې یو ځای نه، بیا وروسته چې په راتلونکي کې زندگی بدلیږي، رقم رقم پړاوونه خپل کړه، خصوصا دغه دی دغه نسل چې دی تا همزولی دی چې عمل ته زیږیدلی بیا راغلی افغانستان ته، دا ډیر جالب او په زړه پورې اړخونه لري. په دغه کم کې مکتب، مدرسه، درس، دا د لومړی چیرته پیل کړه؟
مونږ زه خو خپله چې تر کومه پورې مونږ هلته اوسېدلو، خو دغه د څلورو پنځه نوي کلونو پورې هغه عمر زمونږ د زده کړو نه، چون کم عمر مې و. بیا چې له دې نه وروسته مونږ افغانستان ته چې کله راغلو، په هماغه وختونو کې بیا چې یعنی د مکتب د شروع کېدلو په سنو سال کې شو، طالبان حکومت و هغه یو ګډوډي وه، معلومه نه وه، سرنوشت معلوم نه و چې څه کیږي څه به نه کیږي. خو بیا هم زمونږ په کلي هغه وخت مونږ بیا په ننګرهار ته راکډه شوي، بېرته راګرځېدلي وو. په کلي کې مې یو مکتب وه، په هغې کې تقریبا تر هغې وخت کې اتمه پورې وه. اتمو کنه هم اتمه پورې زما په خیال باندې هغې کې مې سبق ویل د هغې نه زیات یعنی په دغه دوره کې زما پلار د دې تر څنګ چې هغه یو ښه دیني عالم و د هغې تر څنګ چې ډېر ښه کسب زده وه او خلکو ډېره د هغې د کار سره چې د ګلدوزي کوله علاقه درلودل او شهرت یې درلوده د دې تر څنګ ډېر ښه په دا فارسي خط و کتابت په ده باندې ډېر زیات بلد و او هغه پخوا وختونو کې به چې هغه د مرزا یی کومه هغه دوره تېرېدله او کوم کتابونه فکر کومه څه دولسو که اته چې تقریبا درې کاله درې نیم کاله وخت به نیوه هغه یې بشپړه کړې وه نو ډېر یو مرزایي خط یې درلوده او هغه د زده کړو ابتدایي کوم څه چې موږ کولای شول چې له هغه څخه اخذ کړو نو هغه که مکتبونه نه مو زما نه کشر ورور مې زما دا ډول زما زموږ نور همزوري تقریبا شل پنځه ویشت کسان هغه موږ به سهار کې کېناستلو پلار به مې خپل کار هم کوه د کار تر څنګ موږ ته تختې را جوړې کړې وې هغه وخت قلم او کتابچې نه وې هغه سلیټي تختې وې هغه به موږ په خړه دغه تخته باندې خړې کړلې بیا به نور ته کېښودلې چې وچې به شوې د سیاهي به م جوړه کړې وه هغه به م بیا ډکې کړلې بیا به چې هغه هر چا څوک به څومره تکړه وه او ښه به هغه کم حروف پې لیکلی شوي وو هغه به م ډک کړل بیا به م وینځلې اولته به م کېښودلې او په دې به موږ ته یو ډول د پلار نه چې هغه هغه وخت زمونږ د استادۍ دند زمونږ د ټول تقریبا پنځه ویشت ګروپ لخوا یو انعام راکول کېده چې چا به ښه د هغه لخوا راکړل شوې دنده ترسره او زر ترسره کړله او ډېرې تختې به مو تورې کړلې نو هغه به د خوشحالۍ ورځ مو او یو ډول به ځان به مو غره ګڼه خو چې کله بیا هغه د دې جوګه شو چې باید رسمان مکتب ته چون لاړ شي ځکه د مکتب هم یوه سلسله غواړي نو بیا هم دغسې یو ګډوډي راغلله چې په افغانستان کې بیا یو بدلون رامنځته شو او تر څو چې بیا هغه بدلون ځینې وه نو څو کلونه پکې تېر شول تقریبا څو مکتبونه را جوړېدل او بیا هغه اداري سیستمونه را جوړېدل موږ بیا بیرته چون په هماغه د هله ګوله کې بیا تللي وو پېښور ته نو بیا هلته لاړو نو دغسې هغه ابتدایي دغه زمونږ مخ ته لاړله
خو دا جالبه ده په ژوند کې د دغه ما چې مخکې وویل چې دا د تاسو د نسل کم ځوانان چې دي دوی واقعا داسې په چټکو بدلونونو کې چې منظم ښوونځي نه وه لکه تاسو د خپل کلي د ښوونځي یادونه وکړله د ما یادېږي د موږ په کلي کې چې کوم ښوونځي وو ما خپل وروستي صنفونه هلته ولوستل لاغی کې مو یو کس مثلا په نهم لسم سنف کې ناست خو حتی خپل لیک لوست به نشو کولی عادي املا او انشا به نشو لیکلی استادان داسې استادان نه و چې هغه مسلکي او واقعا پوهی نو ستونزمنې مرحلې وي په دغسې حالاتو کې څنګه دی ادبیات او هنر او فرهنگ
انسب یو ډیر جالب نقطه و بلم درته وایم چون شاید دا د ډیرو خلکو تجربه ووسی یا نه خو کم از کم زما او شاید زما دغه هغه کسان مو اړ چې مونږ سره هغه زمونږ د کور په ټولګي یا مونږ سره په دغه بهیر کې شاملو مونږ یوازې لیکو لوس د پلار نه زده کو مونږ ته پلار ابجد دراو خو دل دغه غون سنف ته یعنی هغه معاصر یا عصري د ریاضي کم سیستم چې و هغه مونږ لا په مکتب کې نو لوستای ولی مونږ د جدو حساب یاد کنو که چا به یو ډیره غټه خبره مونږ ته وکړه بلکې خپل چې کوم مونږ نه به ازموینه اخیستل نو مونږ به دوه حرفه چې سره یو ځای کړل مثلا جیم او لام هم چې یو ځای کړل دستي پوه به شو چې جیم څو حرفه دی او ال څو عدد دی او لام څو عدد دی هغه به هم چې جمع کړو دستي په دستي به ویلی شو چې مثلا جمع د دغه حساب دومره راوځي نو هغه کلاسیک کوم دغه چې و دې مونږ سره دا کم از کم ما سره دا دغه کړې وه مرسته کړې وه چې کله زه په مکتب کې ما وکولی شول چې مثلا په لومړي ځل زه اووم صنف کې کېنم زه امتحان ورکړم زه په اووم صنف کې کېنم همداسې زمونږ نور هم صنفیان چې وو هغوی هم داسې وکول شول، او ټول ماشاءالله چا که دغه اقتصادي مشکلاتونه یا یو دمی چې هغه بهیر دا راغی چې خلک باید په کار ولګېږي، ځکه کارونه هم ډېر شول او مصروفیتونه، خو که خپلو کارونو کې ښه ښځیانو ته ورسېدل، ځکه هغه کم از کم ذهن یو ډول آمده و دې ته چې څه ډول ګام واخلي. ادبیات تو زما را تک یعنی هغه کې زما د پلار یو تاثیر یا اغیز دا و چې کله مونږ دغه لیک لوس د کوو، مونږ د دې خوشحتۍ خپل یو دغه دی تقسیم اوقات دی چې ته مثلا په لومړي پړاو کې کوم درجه کې لیک کوي، بیا په دویمه کې او بیا په درېمه کې او همداسې پور په پور باندې. دغه خپل بیا ځینې وخت راځي چې ته باید هغه شعرونه ولیکي، یا مثلا د ابجدو په حساب کې کله چې ته د ابجد زده کې بیا دلته ځینې شعرونه دي چې هغه شعرونه خپل دغه ابجد تا ته دغه کوي تشریح کوي چې هغه اصول درته ښایي. نو په هغې کې به د شعرونه راتلل، مونږ په تختو د شعرونه لیکل، نو زمونږ زما کم از کم هغه ذهن د شعر سره دغه و یو ډول اشنا و چې یعنی یو موزون کلام دی دا، او په دې کې یوه خبره کېږي. او دا همداسې لکه که مونږ به چېرته دا د عربي ژبې قواعد که زده کول، نو دا به یو اوږد بحث و، ولې پلار به مونږ ته په یو شعر کې هغه غونډ قواعد دا عامل او فاعل او مفعول او فعل او دا به په یو شعر کې مونږ ته روښانه. نو دغه دوره کې هغه زما ذهن کې یو چوکاټ د شعر ناسو، که څه هم هغه معاصر دغه به نه درلود، رنګ به نه درلود، ولې په دې پوهېدم چې شعر یو موزون کلام دی. خو بیا پښتونخوا کې چې دا د سبق په دوران کې هغه ورځپاڼې لوستل، همدا ډول کتابونه، چون زمونږ سروکار کور کې پخوا راهیسې کتابونه و، د نیکله اړخه راته همداسې را پاتې و، بیا پلار مې درلودل، بیا مشران ورونو، نو سر مې سر و کتاب سره ورځپاڼو سره، او په دې کې به د مشاعرې به کېدلې وخت نا وخت. نو یو ډول زه دې ته آماده شوم چې شعر ته مې علاقه را واوړي. که رښتیا درته ووایم په نورو ډېر د تخنیکي دغه چې دي په دې کې ډېر زیات علاقه مندي مې نه درلودله، تاریخ دې سره مې ډېره علاقه وه، د جغرافیې دې سره مې ډېره علاقه وه، دغه رقم ته مسایلو سره به مې ډېره علاقه وه. نو بیا شعر مې شروع کړ، خو یو دوه ځله یو څه وخت د شعر مې لیکلو، خدای شته په یو میاشت دوه میاشتو کې ما د چا خبره یو دوه درې کتابچې ډکې کړې. خو بیا یو وخت یو مشاعره وه په پښتونخوا کې، هغه مشاعره کې تلاړم، خبر شوم چې دغه ځای کې مشاعره ده، مشاعره کېناستلم، ډېر خلک راغلي وو، پښتونخوا نه هم راغلي وو، هملته د پېښور نه هم راغلي وو، خپله د ځایي خلک هم وو، زما په خیال هغه وخت افغانستان نه هم یو نیم کس په کې ګډون کړی وو. هلته چې ما شعرونه واورېدل، بیا مې ځان سره فکر وکړ، نه چې دا ته چې کوم رقم شعرونه لیکي دا شاعري نه ده، باید چې شعر لیکي نو شعر باید اول ولولي. نو بیا مې شروع وکړل چې کتابونه راتلل راته لاسته، څه خو زمونږ سره دغه کم از کم پخواني ځینې د رحمان بابا او د خوشحال بابا او د حمزه بابا داسې د دیوانونه راسره، او همدا ډول ځینې نور کتابونه مې پیدا کړل. هغه هم د دې سبب شول چې هغه نوي شعر تمایل را زیات شي. یو بله خبره چې ان صاحب هغه دغه چې د شعر سره مې ولې نوره یعنی علاقه دومره ډېره شوه، هغه چې رایاده شوه کله چې مونږ هغه وخت یعنی د طالبانو په دغه لومړۍ دوره کې تقریبا 1998 خواوشا یا 99 خواوشا دغه کلونه یا به 2000 کال و دقیق اوس هغه نیټې راته ځکه نه دي چې مهمې راته هغه وخت نه وي. په دغه دوران کې نو چې مونږ د لیکل لیک لوس په خپل کور په تختو کوو، نو مونږ لیک لوس روان کړو. بیا هغه وخت دغه کتابونه ډېر مشهور شو، دغه د کیسو داستاني کیسې به چې په دغه شعري دغه کې به شوې وي، آصف خان او شیربانو او مومن خان او شیرینه او فرهاد او شیرینه او یو عاشق او درې معشوقه، او ډېر زیات دغسې یو کتابونه ډېر په کم روپو په لس روپو په دغه مره به خرڅېدل. نو هغه به چې
عموما به په دې کټونو پراته وه، په داسې واړه واړه کټګکي به یې ورته اچولي وه، دا د کیسه خانه چاپ کتابونه و واړه واړه دختي ازینه ډیر مشهور و. لیلا مجنون یو کتاب و چې بیا بیا به چاپ کېدو، ډېرو ځوانانو اخیستو. د لنډیو ټولګې وې چې لنډۍ لیکلې وې، او همدغه د عاشقانه داستانونه و چې په شعر باندې ویلي و.
نو دا د زمونږ چې هر چا به پیدا کړ نو هغه به د ټول ګروپ لوسته، خو شاید د ډېر نورو کسانو دومره ډېره علاقه نه وه. خو ما او زمانه کشر ورور مې چې و ساحر ځلان، مونږ ډېر زر دا لیکو لوست زده کړی و. یو خو دا و چې ډېر وخت هم پلار سره تېروه، هغه نور هلکان به چې و هغه به راغلل، یو ساعت به و بیا به لاړل. بیا مونږ خو به هم سحر لخوا درس و، هم به هم دیني درس ویلی، هم به له ماسپخین لخوا په کور کې و. نو مونږ ډېر زر دغه لیکو لوست زده کړ. نو بیا به مونږ د خپلو نورو ملګرو ته دغه د کیسو د کتابونه چې دی دا به هم ورته ویلې، که دوی به را پیدا کړه، که مونږ به را پیدا کړه. نو دا هم یو څه و چې زما ذهن یې د ادبیاتو سره نښلولی و. خو دا چې ادبیات څه دي، ادب څه ډول باید شاعري وشي، نو دې باندې زه بیا په 2015 شپږم په دې ذهن کې مې دا پوښتنې پیدا شوې، او بیا مې شروع کړه چې باید زه کم از کم که غواړم چې په دې برخه کار وکړم نو زه باید اول ځان پوه کړم.
زلان صاحب، ډیر خلک وایي چې ځوانان په شعرونو باندې بوختي او په شاعرۍ باندې بوختي او شاعري له کاره وباسي، خو زه چې کله د تاسو غوندې ځوانانو نه اورم یا لیکوالو نه فرهنګیانو نه اورم، هغوی نه یوازې دا چې شعر د یو هنر په توګه یا آرټ په توګه خپل کړی، بلکې شعر ورته د مطالعې دروازې پرانستې دي او د هغه نړیلی دی جوړ کړی دی. یعنې د شعر له لارې هغه توانېدلی دی چې نوره مطالعه وکړي، په نوره دنیا باندې خبر شي، په نورو موضوعاتو او په نورو مسلکونو باندې خبر شي. آیا د شعر علاقمندۍ تاسو سره هم داسې کړي دي؟
ان صاحب، څوک چې دغه خبره کوي زه فکر کوم هغه د نه غواړي، هغه د ادبیات و تاریخ چې دی هغه ځان صحیح پوی کی، هغه دغه هر څه داسې ګڼي لکه یو په ذهن کې چې ورچولی شوي. د نړۍ خو ډیره لویه خبره ده، خو کم از کم دغه زمونږ استاسو په منطقه یا خطه کې چې دغه درباري نظامونه و، د ادبیاتو لوستل، شاعری زده کول او شاعری ور لوستل، دا د دربارونو او د اشرافو یوه خاصه وه چې حتی بادشاهانو خپل بچی دې ته کېنول، یو خاص کسب یې ورته نیولی و چې مثلا هغه وخت د فارسي شاعري یا د نورو کومو ژبو چې مشهورې شاعري وي هغه پې زده کړي. دا د دې لپاره کولی چې دوی هغه په باریکیو باندې پوه شي. نو زه دا زما نظر دا دی چې شاعري څومره چې یو شاعر کولی شي چې په نورو ادبیاتو کې ښه لاره ځان ته پیدا کړي، غیر شاعر هغه څه نشي کولی. د غیر شاعر کار به کولو ډیر پاڼې هم ډکی کی، هغه به یو رقم وي، خو که یو شاعر راشي او د ادبیاتو په نورو برخه کې کار کوي، زه باور لرم هغه به په مراتب ښه او ځانګړی وي.
دا جالبه ده. ما د وروستیو کې د ما لور په دریم ټولګي کې ده، غالبا په دویم ټولګي کې واغه بهال تیر کال، چې دا میندې پلرونه یې وربللي وو او دوی یوه مشاعره درلوده په دغه ښوونځي کې، او دا په یو بهرني ښوونځي کې درس وایي. ما یې له هغه استاذ نه وپوښتل چې د ماشومانو ته د شعر اړتیا یا په شعر باندې پوهېدل څه اړتیا ده. هغه ویل چې دا د ذهن د روزنې او همدارنګه د دوی هغه د ژبنیو مهارتونو د زیاتولو یوه هڅه ده، او باور وکړئ د ماشومانو چې کوم شعرونه په خپله ماشومانه ژبه لیکلي وو، البته په انګلیسي وو، ډېر په زړه پورې وو، او دوی په دې باور درلود چې دا له د ماشومانو سره دا مرسته کوي چې د دوی ذهنونه وروزل شي، ژبنی مهارتونه یې لوړ شي، او د موضوعاتو په اړه باندې، د مسایلو په اړه باندې درک پراخ شي. نو زه تاسو سره په دې کې تر ډېره پورې موافق یم. اردو ادبیاتو سره هم تاسو بلد یئ، ما د تاسو ځینې ترجمې کتلې دي او مخامخ چې ما ته خبرې کړې دي. اردو ادبیات باندې حکیمیت څومره مرسته در سره کړی ده چې پښتو ادبیاتو باندې یا په پښتو فرهنګي چارو باندې لاسبری زیاته شي؟
ان سب د مطالعه کې چیرته په پیل کې انسان د سي سيستماتیک وو کې د تا ته دروازې پرانیزي ته څومره مخکزي هغه عمر ته دروازې پرانیزي او ستاسو لوسم زیاتیږي او فکر کې یو تند محسوسې او هغه په سړې کېږي چې د تند می چیرته خورو کومه لخم مرغه چون هغه په ابتدا کې د لیک لوس په دوران کې هغه زما ذهن دسه جوړ شوی و چې زه هغه د خپل عمر سره تقریبا کمخ کې تنوم روان نشاته نوم د خپل هغه د عمر او یا د خپل ذهني سطحې نه څه کتابونه چې موجود و هلته ما ته هغه مې ولوستل. بیا یو ښه کار دا وشو چې مات سره ډیره مرسته کړې ده او زه شاید د هغې ډیر زیاته همیشه یادونه وکم. ما په یوه د پښتونخوا یوه کتابخانه وه په هغې کې مې دغه واخیست ممبرشپ واخیسته ځکه هره ورځ کتاب اخیستل دا ډیره ستونزمنه وه. یو کتاب بیا په دا 2005 او 2006 په دې کلونو کې په درې ښه کتاب به دی چې پیدا کوو په 300 500 او 800 نو دا د زده کړو په دوران کې که څه هم موږ ډیر بد اقتصادي وضعیت نه درلود خو د خپله د یو شاګرد په توګه باندې هره ورځ یا هر وخت کتاب اخیستل سخت و راته. نو بیا مې خلار دا دغه کړله وګڼله چې زه یو کتابخانه کې ممبرشپ واخلم. نو بیا مې په یو کتابخانه کې ممبرشپ واخیسته کې هلته چې لاړلم زه بیخي باور دې وشه یو هیجان سره مخ شوم چې دا کتابونه مې لیدل چې هر کتاب به مې راواړه او هغه فهرستونه مې ولوستل چې کوم رقم مضامینو پکې. نو زه ډیر زیات یو ما فکر وکړ چې یو څه شیان پیدا کړم. نو بیا لاړلم هغې ځینه کتاب به مې وړه شرط دا و چې زه کتاب ویسم باید بله جمعه کتاب هم راوړم او دا کتاب چې بل کتاب چې وړم باید دا کتاب مې راوستی ځان سره راوړی. نو په دې وخت کې بیا زه دومره وم د خبرو جوګه وم د استدلال جوګه وم او یو چا سره مې د اړیکو جوړولو یا د تعامل کولو هغه هنر زده کړی و. نو په لومړي وخت کې به ما کتاب واخیست د دې دپاره چې که زه یې تر اخره ونه شم لوستلی نو ما عنوانونه ځان ته زما د خوښې چې کوم عنوانونه به و هغه به مې ځان ته نښه کړل هغه به مې ویوړل فوتوکاپي به مې کړل هغه به نسبت یو څه ارزانه ماته پرېوتل که څه هم ځینې اړخونه به یې سوي و خو بیا ماته ګټه رسول هغه به مې ځان سره وساتل. نو د هفتې په اخر کې به مې کتاب وړو او بیا به مې بل کتاب راوړه. هغه د کتابخانې مسؤول چې څوک مدیر عدنان بخاري نومېږي شاید نوم به تاسو اورېدلی خپله لیکوال هم دی هغه چې زما علاقه مندي ولیدله چې زه کتاب لولم او ځکه کله به چې ما هغې ته کتاب وروړه نو ما به ځان سره دغه به مرسره وي فوتوکاپیانې. نو بیا هغه ماته وویلې چې ځلان صاحب کتاب هر څومره کتابونه چې وړي ویسی او فوتوکاپیانې ته اخلي هیڅ مشکل درته نشته زه باور لرم ته دغه کتاب سره خیانت نه کوې کتاب راوړې. نو په دې دوران کې د اته میاشتې یا کال تیر شوی و د کتابخانې ته زه کتاب راوړه کتاب راله هلته به مشاعرې هم کېدلې مشاعران به هم کېناستل. نو په کراره کراره زما د شاعرانو سره هم یو اړیکه پیدا شوله خو ما په لومړی سر کې شعر نه ویلی لاړلم څو وارې د دوی په هغه د کره کتنې یا تنقیدي جلسونه چې په هغې کې به هم کېناستلم خوند یې راته راکوه واقعا ډېره راته جالبه وه چې یو کس په غزل کې خود او خبرې به یې پرې کولې. نو بیا به ما چې هغه د دوی خبرې اورېدلې ما به شعر لیدل نو زه به پوهېدلم چې په دې خو زه هم خبرې کولای شم. نو په کراره کراره بیا زه هم همدغسې د دوی سره د غونډو کې باقاعده شریک شوم او دغه ادبي سلسله هم داسې شروع شوله.
لنډې راته دې فرهنګي بریاوو یا لاسته راوړنې بولي ووایا. اتمن اوریدونکي څوک چې د تا له نوم سره آشنا دي او د دې مرکې کې هغه د راډیو له لارې اوري او که د ازادي راډیو د سوشل او آنلاین پلاتفورمونو له لارې اوري دوی به د تاسو له ځینو اثارو سره بلدي خو ته داسې راته ووایه چې په ادبی او فرهنګي برخه کې خپل بریاوي یا لاسته راوړنې څنګه؟
زما تر ټولو غټه لاسته راوړنه دا ده چې زه کم از کم د خبرې جوګای کړم، خلکو سره د کیناستلو جوګای کړلم، او د ژوند کولو هغه سلیقه را ته زده کړله. کتابونه یعنی زه خپله په دې باورې ما هیڅکله په اعداد او په شمار باندې حساب نه دی کړی، خپل شوق مې دی او په هغې باندې روان یم، کار مې کړی دی چې څومره یعنی که ما کولی اوسه پوه شاید ډېر کتابونه به هم چاپ کړی، خو نه زه وایم چې قراره قراره ولې هغه د ته چې شی غواړي هغه ډول کار باید سړی وکړي. نو کتابونه مې څلور دانې چاپ دي تر اوسه پورې، دوه د نثر دي، دوه د شعر دي. نور مې ډېر کار کړی دی، ډېره شاعري مې کړې ده، داستاني ادبیاتو کې مې ډېر کار کړی دی، مقالې مې ډېرې لیکلي دي. هغه شاید ډېرو چې ادبیاتو سره څوک سروکار لري حتمان خبر به تي. ولی ما د پاره تر ټولو زه چې کومه غټه ځان د پاره لاسته راوړنه بولم هغه دا ده چې ادبیاتو ماته راکړل چې زه زده کړې وکړم، لوړې زده کړې وکړم، تخصص وکړم. یعنی که ادبیات نه وای شاید ما یو څه وخته پورې زده کړې کړی وای، بیا د ژوند په نورو کارونو کې مصروف شوی، خو زه هیڅکله دغه د ادبیاتو سره تړاو ما ته دا فرصت ترانه کړ چې زه د نورو کارونو کې دومره مصروف شم چې معنی نو د خپل ځان د پوره کولو یا د شخصیت ته د ودې ورکولو لارې چارې پاتې شي.
مننه.
پام دې هله د ازادي راډیو د ملما د دیونې خبرونه پای ته رسو. طاهر ځلاند افغان لیکوال، فرهنګي او ژورنالیست، همدارنګه په شعر کې هم شاعر دی او په ژورنالیزم کې هم کار کړی دی چې موږ پی ونه غږیدو. خیر بیا به پی غږیږو. له تاسو ډیره زیاته مننه، کور مو آباد، او لا اوریدونکو هم مننه چې دا خبرونه تر دې مهاله واوریدله.
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
درسي ساعت خبرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له اتنیمو تر نهو بجو خبريږي.